ستړي مشي او سهار مو په خیر. السلام علیکم، د سهار اته بجې شپې په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ په دې خبرونه کې. ناتو وایي افغانستان کې خطرونه لا هم جدي دي، خو د دوی پرونی غونډې دا پیغام درلود.
That has been also a clear message from
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي.
کابل کې پر خاري موټرو پر لپسې چاودنې، لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي. د افغانستان په اړه موزینو نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې او دا به هم واوري چې د فرانسې ولسمشر له ارمنستانه د آذربایجاني ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځي په پایل کې خبرونه واورو. کابل کې د پرون ماخام 14 لستنه وجلی. یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90 سلنه خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام 2:14 لک تر لږه لس ملکیانو وژل او 2 نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بیگانه وخت په خبره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلی چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړی 14 ماښام 2 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو له ورته 14 سره مخ شو. د دغو 2:14 څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو 14 تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیر اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې نه څلوېښت نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر خوندیو له تازه حمله وروسته د 1400 پختل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په خوندیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. 13 میلادي میاشت په لوګار کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا خوندې پر زده کوونکو خونړۍ حمله شوې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزی هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوه ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترته ګرسته ازادي رادیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوهی تلار د نورو اعضا او سره یو ځای به سمدستی د مذاکراتو د دایره دو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به انشاءالله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 11 وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90 سلنه وګړي عاجل او غذایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوګي سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند ټامسن فیری پرون په جنوا کې خبري اعلان ته وویل چې په تګری حجره کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لک کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لک تر لګه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. د دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصل بیگ جنبیکوف او توربی زولفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د 2 میاشتو لپاره توقیف شول. اصل بیگ جنبیکوف د پخواني ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال له ولسمشرۍ استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول. خبرونه ته مو یو ځل بیا خراغلاست وایم. د دغه خبرونه په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی وربان دي خبر دي. ینس سټولټنبرګ تیر شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر انلاین کانفرنس وروسته وویل دوی د دغو خطرونو په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکارۍ غور کوي. د زیاته کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو د دوی ملکي مرستې به روانې وي. دا چې څنګه په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي وای تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing.
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درکوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The wazirano pa di ghand ki ham da sargan paigham warkal shu chi dui ba afghanistan de mulatar da dawam de prikri mulatar kawi pa afghanistan ki ba د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وټلو پریکړه آسان نه و. موږ تر 2 لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپل راتلونکي مسؤل دي. په نهایت کې د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بل خو د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2040 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایي مرسته هم کوي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
و امرودل چې د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې افغانستان ته د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکوي چې په دغه هیواد کې لا هم جګړې روانې دي. دا جګړې د ښکېلو غاړو سربیره نورو کسانو ته هم مرګ ژوبلا اړوي. همدا پرون ماښام په کابل کې 2 پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 10 ملکیانو وژل او همدومره نور یې ټپیان کړل. د دا چې دغه چاودنو نور جزئیات سیدی په مخکنی خبرونه کې مې خپل همکار و پوښتل.
بله، اول خدا به دویم چې دغه دوه چاودنې پر لپسې پرون ماخام چې لومړی چاودنه په وو بجو شاوخوا او وروسته یو ساعت شاوخوا وروسته دومه چاودنه وسوه. دا چاودنه په دوو د سوالې په دوو موټرو کاشتر ډوله موټرو باندې شوي. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې لس ملکی کسان وژل شوي دي او تر 200 اضافه زخمیان دي. ولی په عین حال کې داسې احتمال شته چې د تلفاتو په کچه کې یا د وژل شوو کسانو په شمیره کې زیاتوالی راشي. پولیسو هم دا نه درد کړي. دغه دوه چاودنې د کابل ښار درېمې ناحیې پورې اړوند سیمه د سرکاریز په سیمه کې چیرته چې د محمد محقق کور هم دغه چاودنو یا دغه د پیښې ځای ته نږدې دی او محمد محقق په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار دی هلته شوې ده. تر دې وړاندې هم دلته چاودنې وار په وار ته ډول شوې دي، اما پولیسو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دغه چاودنې څرنګه شوې دي، آیا دا مقناطیسي ماینونه وو که هم ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وو. یعنې د چاودنو د نوعیت په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. تر دې پخوا چې په دغه سیمه کې تر ډېره چې شیعگان اوسیږي دغه سي چاودنې چې شوي دي دلته مسؤلیت تر ډېره د داعش اسلامي ډلې په نوم غدله چې دا غو اخیسته ده. د دغه چاودنې یا دغه پیښو مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دا اخیسته. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي، کېدای شي چې نن په جزئیاتو کې د خبر او دا چې په سرنګوالی او دا چې د انفجار یا د چاودنې په څه ډول وي او څنګه رامنځته شوي دي کېدای شي وروسته معلومات راشي او له اوریدونکو سره یې شریک کړو.
بله، دغه چاودنو نه شاوخوا شل ورځې مخکې پر سید شهدا خونځي خونړی برید وشو. له هغه برید وروسته د دې سیمې خلک په یو ډول سره غوسه او په حکومت انتقادونه کول چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې اقدامات نه کوي. څه فکر کوئ د پرونیو بریدونو او دغه راز د سید شهدا خونځي نړی بریچ چې تر سل پورې شاوخوا کسان پکې مړه او ټپیان شول، دغلته خلک څومره ویره ولیدي؟
او خلک ریښتیا هم په دې سیمه کې ویریدي دي، ځکه په دغه سیمه کې د کابل ښار په دغه لویدیځه څنډه کې چې تر ډېره مخکې مهم یادونه وکړه چې شیعگان اوسیږي دلته، دغه ډول حملې بیخي ډېرې شوې دي له تیرو څو کلونو راهیسې. په کله په ښوونځیو باندې حملې شوي، کله په روغتونونو باندې حملې شوي، کله په د زده کړو په مرکزونو باندې حملې شوي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د شهیدو د سید شهدا د انجونو په ښوونځي هم چې په حملې وشوي چې تر اتیا پورې ډېر زدکونکو او ملکی وګړي پکې وبجل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. خلک ریښتیا هم غوسه دي او هم اساسي غوښتنه ده چې باید دوی امنیت ونیول شي. هم خلک شالته وسیږي دغه غوښتنه لري او هم په حکومت کې چې او په ملي شورا کې چې دغه استازي دی هغه هم دغه واته غوښتنه لري. حتی حکومت په یو ډول سره په بې تفاوتۍ دوی تورنوي، ولی حکومت او په تیر پولیس همیشه وایي چې دوی د امنیت په ټینګولو بوختي، امنیت نیولې، ولی کله کله دغه سیزنی پیښې کیږي. خو د خلکو غوښتنه هم داده چې باید امنیت په تیره په د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ونیول شي.
ډیر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې دغه تلې د پرونیو چاودنو د مرګ ژوب لپاره تازه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د جون لومړی نیټه چې پرون وا د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوال ورځ په توګه ولمانځل شو. اوږدې جګړې او بې وزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړۍ حقونو بې برخې کړي. نه یوازې چې افغان ماشومان خپل د جګړې د ورسي قربانیانو یو لوی برخه جوړوي، بلکې ګڼې بې کوره شوي، لزداکرو او روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي او یو لوی شمېر د کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په درانو کارونو لګیا دي. په دې راپور کې د یو شمېر افغان ماشومانو لا سختي او ډاک ژوند ته کتنه شوی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې د مهال 44 میلیونه وګړي لومړنی بشري مرستارتیا لري چې د جینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بیوزلی، تعلیمی او روغتیایي خدمات نه لاسرسي، شاکه کارونه او نور ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړي دي. د امنیتی او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسی قربانیانو یو لوی برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. ملنونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په اتم کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټې ور په غاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار په سیمه کې دیارلس کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د دری نورو ماشومانو او څلورو لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د اورزګان ولایت د خانکي سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکي سیمې یم. اوس رمجوچي په توله کې پراته یو شینرلې مسکینان اوس لیا راغلی یم. په دې سیمه کې نیشو نیشم په څلورمه نیولې دي. دا دوه ورځې کېږي چې لیا راغلی. دا نن مو دوه میاشت دغه بوم وخت دی دا چې ټولوی دا قدر مو ټول کلی دی. زه یا د ډېر لس کالو به یم د لیا راغلی، نو خو شی نه راله څه وکړو. مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویل هغه طالبانو بند کړي ورته لیا رامجر شوي بوچونې دا نو را مجبور یو ټول مجبور یو چې
میرویس وایي مخکې په اووم ټولګۍ کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د اورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې روانې جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لشکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر زه پوهېږم چې راغلی یم، دلته مې نه درس ویلی دی، شی مې نه دی ویلی. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه درکوي. یا له پسې دی وروره، خوندې دي ورونه مو دي ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لوړ سم خپل کلي ته، خپل درس ښوونځي ته زه دامه ورکړم، درس ووایم، زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی چیرېږي چې درس یو شی دي نه زده، هېڅوک تاته خواري نه درکوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه. یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر 300 نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونه ته نه یوازې ښوونه او روزنه، بلکې صحي خدمتونه ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی، د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندی نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویل چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
مونږ په ډیر ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مو هم تر لاسه کړی، تر په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالي شوی دی او لوي سیمې بلې سیمې ته تللی دی او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځي او تدوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي، مونږ د استقرار په حالت کې صنفونه لرو، تر څنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بیلابیلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بې وزلۍ، ټولنیز ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
د زده کړو په ډګر کې بیا خه خبر دادی چې په زابل کې په لومړي ځل 24 انجونې د قابلیت له مسلکي زده کړو فارغ شوې.
د زابل د دولتي روغتیاي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلور وشنجونو د دوه کال په جریان کې د قابلیتي مسلکي زده کړې ترلاسه کړې. د زابل د امیر روغتیا رئیس لال محمد توخی بای د قابلیتي د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی. سپیډ
وشپاندې ولې دوه کلن د ورځ مو سره پرکلم موږ د دې لپاره ټول استادان شدینا استخدام کړو او ټول محمد استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستري ول چې دا غو علمي معیار د استادې سره برابر وو او په ټول لری پر ټول استادانو کې مو کلینې کونه فعال دي. د هغو کلینې کونه څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق مو استاد خدمات ارزه کوي او د عام روغتیا ټیم هر وخت زو د هغو څخه نظارت کوي.
پاین وخت کې د رنگینې پنوم فارغ سبې قابلیت وای دوی به د زابل پولیسوالوي کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوکه کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله دا محصول دی او د خپل هر مسولیت جواب ویون کیدی.
د زابل د امیر روغتیا ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د محل وشځینه ډاکټران استه چې 15 په مرکز کلات، یو په شاجوی او یو په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او په تنه ولسوالۍ کوم شځینه ډاکټران لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوسم راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه نوې مقاله کې لیکلي چې طالبان وایي تغییر یې کړی، خو د ورځپاڼې په باور اصلاً هغوی په بیرحمۍ چلند کوي. په مقاله کې لولو چې طالبانو په تیرو میاشتو کې غوښتي چې لویدیځ او د سیمې قدرتونو ته ځان د مسؤل او یو لوبغاړي په توګه معرفي کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د مجازات کولو په برخه کې د طالبانو یو شمېر کارونه لکه پرغلا د لاس پرې کول د نیوې ملسیزي پر مهال د طالبانو له واکمنۍ سره لږ پرتله کیږي، خو د ورځپاڼې په وینا د طالبانو بانو په چلند کې زیات توپیر نه لیدل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کندهار ولایت د اوسیدونکو کمال الدین څرګندونې یادې کړې چې وایي ک طالبان یې وویني چې ژره خریلې ده بند ته بي واچوي. کمال الدین زیاته کړې ک طالبان واک تر لاسه کړي ټولنه به په تیارو کې ورکسي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د کمال الدین له خبرو داسې ښکاري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډله له خلکو سره په بیرحمۍ چلند کوي. واشنگتن ایگزامینر دې موضوع ته پام کړی چې په سپتمبر میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته په کتو دا پښتنه مطرح کیږي چې آیا دا جګړه د کولو وړ وه. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د دوه لسیزو پر مهال یې 2442 سرتیري وژل شوي، او د وال سټریټ ژورنال په وینا په افغانستان کې د امریکا 2200 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. د خبرونې په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ډیری اوسیدونکو د افغانستان له جګړې سترګې پټې کړې وې، خو وروسته راغلي چې امریکایي سرتیري د افغانستان د ختیځ په درو کې له پاکستان سره پر پوله او جنوب په وچو بیدیاو کې په مبارزه بوخت وو. واشنگتن ایگزامینر همداراز لیکلی له هغو کسانو باید پښتنه وسی چې په افغانستان کې د جګړې هڅې څارلې او د هیواد ته پیسې لېږلې چې له پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یو میاشت کېږي، واشنگتن ایگزامینر لیکلی چې د جګړې قربانیانو هیڅکله د دې جګړې د دا ډول نتیجې وړاندوینه نه وکړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع د فرانسې ولسمشر د آذربایجان له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له خاورې ووزي. ایمانویل ماکرون دا غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تر یو لړ پیښو وروسته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له آذربایجان غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه د ارمنستان له خاورې وباسي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان د پولې په اوږدو کې یو لړ پیښو په سیمه کې کړکیچ اوج ته ورساوه. ماکرون پرون سه‌شنبه په پاریس کې د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان کوربه وو او له دواړو ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې خپلې پولې د مذاکرو له لارې له کوم پوځي اقدام پرته تثبیت کړي. د فرانسې د ولسمشر په خبره د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د ناپیستوي اوربند د دوام لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. فرانسا د ارمنستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي او په وار وار یې له دغه هیواد خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ارمنستان تیره میلادي میاشت ویلي و چې د آذربایجان ځواکونه یې 100 کیلومتره خاورې ته ننوتلي دي، خو آذربایجان ټینګار وکړ چې ځواکونه یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په خپلو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. تر هغه وروسته دواړو هیوادونو یو او بل د اوربند په ماتولو تورن کړل او یو او بل یې د پولې په اوږدو کې د ځینو پیښو مسؤولو بلل. دغو پیښو د سیمه ییز کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. دواړو هیوادونو تیر کال هم د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې په هغې کې د لږ تر لږه 6900 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سو. هغه جګړه په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده او د اوربند د څارنې لپاره 2000 روسي سوله ساتي وګمارل سول. د اوربند موافقې له مخې ارمنستان د ارمنی بیلتون پاولو تر ولکې لاندې ځینې سیمې چې د جګړې پر وخت یې لاندې کړې وې آذربایجان ته وسپارلې. هغه اقدام چې د ارمنانو غوسه وپاروله او ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ. لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ چې په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې د 1990 کلونو له لومړیو په خټه د ارمنانو په کنټرول کې ده. د یریوان او باکو ترمنځ روان کړکیچ په داسال کې زیات سوی چې په ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې د جون میاشتې شلمې ته پلان سوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل فرانسا د ارمنستان تر څنګ ولاړه ده او دغه کار ته به دوام ورکوي. پاشینیان له آذربایجان سره د شخړو له پیله د فرانسې د همکاریو مننه وکړه.
او سمدا چې د افغانستان یو ډیر پخوانی رباب غوون کې ویلي چې د خپل کورنۍ د څلورم نسل په توګه د رباب جوړونې او غوونې هنر ژوندۍ ساتلې.
د کابل خار د نن سبا په نسبتا بد امنیتی فضا کې دلته یو بل کې سروانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غوون کې لړزان د ګوتې د رباب لترونو سره لوبيږي. دا اله د دې هواد د موسیقي ل اصلي الو بلل کیږي. شپیتکلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوګن لري. وای د خپل کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندې ساتلی دی.
تر ما مخ کې درې نسل او څلورم یې زیم. درې سامن می هم په دې برخه کې روزل دي.
دغه کس د کابل خار د خرابات د مشهوري کوڅې په دی واړه دکان کې ډیر شکاله پر باب جوړونی مصروف و پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونی او غغونی د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پریخود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شور نه خود پلورل. وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 12 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقي کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وای د د پلاس جوړ شوی ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلی دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت پاړه دوه نظرونه موجود دي. ځینې وای دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوه، خو یو شمیر نوري بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی پاړه وای
چې هم د آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو د رید یو شمیر تاریخي آثار پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو د هماغه د ولسمې او تلسمې پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه یې ټول قومونه یې په موسیقي کې غږوي.
جنوب تا به شرق او شمال شرق ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوي. محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندي ستاندې خمن دي ځکه هغه خپل درې واړه ځامن په دې برخه کې روزلي چې دغه هنر ژوندۍ ساتي.
د کابل خار په لویدیځه څنډه درېمه ناحیه کې پرون مخام دوه چاودنو لک تر لګه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. دا چاودنې د اوس بجو او اتو بجو په شاوخوا کې په دوه کاسټرونو باندې شوي چې خار کې سپرلۍ لیږدوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې یو ځل بیا د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جرمني سفارت هم ویلي چې په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکی تلفاتو 30% ماشومان وو. دوی دا خبره د ماشومان د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون و بیګا په خپل ټویټر پاڼه کې کړی ده. بلخ د افغانستان د دولت د سولې مرکزی هیات ځینې غړي پرون سه شنبه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل په هدف دوحې ته ولاړل. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تیګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. په تفصیل سره د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام کې چیرته فیسبوک کاروي زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. اوس هم خیر دی چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ولاړ شو. یو بل راپور راخلو. د لوګر او پکتیا خزی په دولتي ادارو کې د دندو غوښتنه کوي. دوی وایي چې هم خزی د بشري ټولنې نیمایي برخه جوړوي خو د افغانستان په دولتي ادارو کې د هغوی ونډه لږه ده. د دې دوه ولایتونو خزی پر حکومت غږ کوي چې د خزو د ځان بسیاینې او په ټولنیزو چارو کې د دوی د ونډې د پراختیا لپاره عملی اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته. ورپسې هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي ماهر وایي
د لوګر او پکتیا ولایتونو خزی غوښتنه کوي چې د دوی د ځان بسیاینې لپاره د په حکومتي ادارو کې د هغوی لپاره د کار کولو زمینی برابر شي. د لوګر یوې مدني فعال زرینه ستانکزی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې خزو ته د کار کولو زمینی پراخی کی.
دومره چې موږ توقع لرو چې باید خزی په دولتي اداراتو کې حضور ولري ونډه نه ورکول سوي ځکه چې د امنیتي وضعیت باعث دي کې کزه په فقر او بیچارهګي مبتلا سي. زمونږه هيله ده د دولت څخه چې خزي د دولت په چارو کې داخلي کې او ورته توجه وکړي.
د لوګر د مرکز اوسیدونکو فیروزه زیوار هم وایي په دولتي ادارو کې د خزو ونډه پیکه ده. حال دا چې په اوسني وخت کې د خزو لپاره کارموندنه له مهمو موضوعاتو څخه ده.
مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د دوی ونډه په اداراتو کې ډیره کمه ده او میرمنو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي په اداراتو کې. متاسفانه ډیره کمرنګ رول لري.
د لوګر په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم خزي ورته ستونزې یادوي او دوی هم وایي په دې ولایت کې هم په حکومتي ادارو کې د خزو ونډه په هغه کچه نه ده چې دوی غوښتنه لري. د پکتیا په هنتون معاصر سره وایي
پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې ځینې خزی دي چې په لوړو بستونو کې د رئیس او مدیرې په حیث کار کوي، مګر دا سي دي یوې یوې خزی شتون په یو دولتي ارګان کې کوم توپیر نشي رامنځته کولای. نو اړین ده چې یو اداره کې د خزو لپاره د لوړ بس نه تر اخر بس پورې وظیفه موجود وي، تر څو هر برخه کې دوی کار وکړي، خپل استعداد څرګند کړي او د خپل ملت لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د پکتیا شرایطو او کلتوري محدودیتونو ته په کتو حکومت باید په دې ولایت کې د خزو د جذب لپاره شرایط آسان کړي.
هر یو خور چې د امریت بس ته راځي یا د مدیریت بس ته راځي، حداقل دوی دوه کاله درې کاله باید کاري تجربه ولري. نو هغه چې موږ اوس کومې تازه لیسانس فارغینې لرو، نو هغه له کومه کې کاري تجربه؟ د دغه ولایت شرایط ته په کتو سره هغه کوم امکانات چې مثلا په نورو ولایتو کې موږ دلته پکتیا کې یا د دغه بسته زون په سر باندې نه لرو، باید دوی څخه کاري تجربه دومره زیاته ونه غواړي چې تر څو پورې خویندې په اسانۍ سره وکولی سي دې بستلو ته حاضر سي او کار وکولی سي.
د دې تر څنګ یو شمېر مدني فعالان بیا ښځو ته د مناسب دندو په پیدا کولو کې یو شمېر حکومتي ادارې او مدني بنسټونه په کمکارۍ تورنوي.
رحمانیه سهار يم مثلا کچیر ته همدغه مسؤول اشخاصو چې د ښځو په بخش کې دوی کار کوي، د قومي مشرانو، مخاورو، سپینګیرو سره خبرې کړې وای، نو مشکل نه و چې موږ پکتیا ولایت کې ډېرې خوندې په کار باندې بوختلې دلې وای.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په دې ولایت کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په باب وایي:
زموږ پلان دا دی چې د ځون په کچه د میرمنو شورا جوړ کړو، د میرمنو لپاره د تجارتي خونه جوړ کړو، همدارنګه د میرمنو لپاره یو مارکیټ چې بودیجه هم ورته منظور شوې ده، تر څنګ د حکومت په مختلفو سطحو کې د رهبرۍ او مدیریت په بخش کې په دندو وګمارو.
د لوګر د ولایت مقام مرستیالی رابیه ستانکزی هم په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې تر څو د حکومت په چوکاټ کې د ښځو ونډه ډیره شي. د بشر حقونو څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ او راتلونکی وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنې ښودلی چې لا هم افغان مېرمنې د خپلو حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخې دي.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
به ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو، ستاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لالارې ستاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هله لرو چې ټول مسولینه هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دی پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تیرونې په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج دوله سوالی د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد ز د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیاته به انصافي ورسره کیږي. یو خو نه بې کفایت دوائی د خپل تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولی. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي، او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوا نه مشکلاتو سره مخ دي. نو د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته د 3000 د 2000 روپو یو پن جوړی یار ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ځانګړي سلامونه ومنو. دغه قبله مشرک عبد الله پونتری او محسلم مشروالی جب د یک سمور ډیر هرکلی کوو چې دغه دوکانو مخ چې د خپل دی سودا ویجدي چې دغه ایسته کې په دې خاطر چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ډیره شوې ده ورسره بل ورځې نفوس ډیریږي او ته کړې دي. په دې خاطر چې موږ کړی ځای زو موټر ډیر د سیم تر وخت چې د عمر لار باندې به ډیره شوې ده. موږ شاو چې دا هله کوو چې دغه امات احساس چې فرق کړي غیر کنه د جوستی دي سودا هم ایسته کې او دکانو د مخته شهر هم ایسته کې. مننه. السلام علیکم.
نو هغه نو زم د هلمند لا واشیر نه اولان د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام او هیله وړاندې کوم. زما غوښتنه دا ده د دې راډیو څخه چې موږ پیغام تر مسؤلینو ورسوي دا چې هلمند ولایت له تیرو دوه میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. نو ډېر خصوص هلمند ولایت کې محاصره دی تقریبا. دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خوکي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ لا نه لري نو هغه به څنګه وکړی چې یوه د باغوړي دوه بېسره درې بېسره په 200-300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله ټول پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای تعالی سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره خې جوړې. زه ټیلر والا خبرې کوم. دا سرخم ګمرک کې بندروالۍ کې ولاړې بکارم شوی دا سټنډر لپاره سیمټ وړي دی او ځکه به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خوېدو. اوس نن کار شوی دا پریدین نه وایو دا سټنډر راوځي نو زه دې چې وایم چې وروره ګمرک موږ علم چې پاکستان له خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه چې راوړو دا ګمرک پاکستان ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کې به چې بندروالۍ کنه نو زه بل ته بل ترازو هغه باندې دغه سی ودري پر چر تر او باسي سلام وانه را نه واخلي چې را نه وزو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دا جنه بورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 500 روپۍ اسکر دین خالي موټر چې را نه باس واخلې را نه چې ډیر ته وزي بیا دا چې روپۍ علي نو بس مهرباني وکړه دا د اکاونټو والا ورور نخري شروع کړی دي دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینا خو ترازو ده. دې ورور مهرباني وکړه غوري وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلی ګو سغه وای چې شلټن او دوشتن شلټن چې موږ راوړو د مسلمانانو د بل سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي د کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه شي نو په 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غم او ضرورت چې هم مل کولای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم. مهرباني.
سلام علیکم. زاد الله رضا الله ولا تنا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د تاسو رادیو بلای څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان د چمګې د موټر ته اسناد ورکړي اغه اسناد به مقصد ته ولا کار کوي باجې سره موږ مخالفي او موږ دونه واسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چمګې د موټر ته اسناد ورکړو. د ټاکنو پلیس په یو بل نامه باندې زیری موږ ورسره دا د کچيري دی د ډيري چې د جېت سره تر هغه ګروپ نه نامه باندې کار اخته کیږي د دې د غاډا مشان د غاټ سب کې د هر په هر ځای چې سب دې سب کې موږ ګرځول نه پیسې موږ نه سور کولای نه دوی واس لرو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په پورو په قرض باندې را نیولې دا غو ولار ده. نو دوی اوس د افسر اسم سوې دی او دا سب کې یو څو سل ډالر پر موټر باندې غواړي. نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چي دا ورور ورات تر بلې پر دا ولس باندې شهرونه سختيږي شهرونه وړل کیږي ولس په یو بل نامه باندې زوريږي دا په تنظیم نه پاره چې وسته د دولت طرفدار دي دا په لې لاس ثلاثه مور کوي مته ولس د دولت رو مابند واټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحيل صورت کې نه سمناله او نه منو پټ سیکلان تاسو تر باندې کړل موټرال سیمځاني سوداګر بیا اسناد موټرال یې سارځاني د مریض او د ضرورت په خاطر باندې مرانیوي په کور کې په پور په قرض باندې څغه وسادر ته ولاړ دي چې دوه تاسو باندې نو جوړ کا تاسو نه غیر قانوني دي چې اسناد جوړه خو دې راځه ما ته په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ورجو کوم دا نه جواب په ټول افغانستان کې لرم چې چلو ما او دا په کوم قانون کې ستاسو په یو د یو ولایت اسناد جوړه په یو ولایت کې دی درځي مقصد چې دی هغه دې مشخص شخص چلی حتی په شو د چم جوړه جوړوي او دا ولس تباکوي ولس بلاس او ټول نور هیڅ مقصد نه سو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر